د افغانستان په خلاص بجې شوې زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د محرم د میاشتې د لسمې نیټې د عاشورا د ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه درته معلومات درکړو. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د تخار ولایت جنگی کلا ولسوالۍ تیر شپه سقوط شو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړ. یو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پرون د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مشورې کولو یو نوی پړاو ترسره کړ. پښپړ خبر نو اوري. د تخار ولایت څنګه کلا ولسوالۍ تیر شپه سقوط شو. د تخار ولایت سیمیز مسولان وایي چې له تیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ بریدونه پیل کړي وو. د تخار ولی ویان محمد جواد هجری نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملکیانو او دولتي پرسونل د مرشوبلې د مخنیوي په هدف له ینګی کلا ولسوالۍ په شا شوي دي. نوموړی دغه شان وایي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږدل شوي او هڅه روانه ده چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیول شي. ورته وخت کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی ینګی کلا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته مرشوب له هم اوښتې ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چې اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وږي د میاشتې نولسمه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سیاست ارزول شوی او د دې هیواد امنیتی حالات د اندېښنې وړ خودل شوی. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبان ترمن د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتی ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتی ګواښونو له کبله خای ډېری افغانان پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشري انتخابات روان مریض کال د میزان یا تلی په شپږمه یعنی شاوخوا درېونۍ وروسته ترسره شي. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبيږي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د پنځشنبه په ورځ د قطر له لوبډلې سره شپږ د صفر پر وړاندې ماته وخوړه. خو له نننۍ لوبې سره اووه نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په ای ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او هند د لوبډلو سره په قطار کې دی. د همدې ټیمونو په اتولو لوبو کې باید د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. تاسو آزادي راډیو اورئ. چین د ایران د اتمی تړون اړوند د وروستۍ لانجو له کبله د امریکا اداله ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا جونینګ دوشنبه په ورځ په پیکنګ کې وی خبری غونډه ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیله خوده چې په دې تړون کې ښکې لوري وکول شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړي. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د متحدو روسي واکمن ګوند د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوونکي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستې دي. داسې ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولانی لخوا انتخابات ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخابات د سپتمبر پر 8 د هیواد په ټولو سیمو کې وشول خو تر ټولو ډیر پام پلازمېنې مسکو ته و. وروسته له هغې چې ډېری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې لګډون منشول مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 15 څوکۍ څخه د 15 اخیستي چې دا په پارلمان کې د اکثریت پلولو لپاره کافي دي خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پروند ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې د مشورې کولو یو نوی پړاو تر سره کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په ویانا کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرو مولوتوف ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید د امریکا د ملي امنیت لپاره واقعي نتایج له ځان سره ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې باید معلومات ته د شریکولو لارې پیاوړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې تر دغه ناسې وروسته خبره شوې وایي چې دواړو خواوو د بهرنیو ترهګرو جګړه کوونکو د خوځښتونو د بهیر په اړه خبرې وکړي. امریکا له هغې ناستې چې ټاکل شوې په روانه میاشت کې په دې اړه د روسیې المغرب او شمالی مقدونیا په ګډ کوربتوب د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې جوړ شي هرکلی کړی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او دغه شان د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. نن د محرم د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا ورځ ده. په کابل کې به د دغې ورځې د لمانځنې په هدف د امنیتي تدابیرو په اړه هم معلومات درکړو. دا به هم واورئ چې د نامنیو له امله د هیواد شپږویشت ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات:
تعداد اندکی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت گودام‌ها یک چالش جدی محسوب می‌گردد.
په ننګرهار کې د څلورو وژل شویو ورونو د څېړنو حال هم درکو.
موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکاري چې څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د لوبو له میدانه. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، نن د محرم د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا ورځ ده. د چې په دغې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې سامنی تدابیر نیول شوي دي. اکرام الله اکرام را سره د کابل سټوډیو په لیکه دی. اکرام صاحب، که مهرباني وکړي په دې اړه معلومات راکړي چې نن د دغې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې څه تدابیر دي.
د عاشورا لسمه د محرم لسمه د عاشورا ورځ نن په کابل کې منځنه یې پایل شوې ده. او لکه څنګه چې وړاندې د کورنیو چارو وزارت دغه ورځ لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ځای ځای د پولیسو ګزمې لیدل کېږي. هغه سیمې چې د عاشورا مراسم پکې منځل کېږي، هغه سیمو ته ورغلي لارې د پولیسو له لوري تړل شوی دی. په لویو لارو کې حتی زری موټری او زریدار ټنګونه ول شوی دی تر څو د خلکو په وړاندې باندې لار وتړل شي. خپل د عاشورا منځون کو هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته کړې. د معنی دا چې هر هغه سیمه، هر هغه تکیه خانه چې دغه مراسم پکې منځل کېږي، دغه نه لومړی کمربند د پولیسو دی چې نور خلک ورته نور پرې خودل کېږي. دوهم کمربند خپله د محرم د منځون کو لوري نه دی چې دوی دوهم کمربند چول. او دریم هم چې کله تکیه خانو ته کوم کسان ورننوځي، دوی سخت پلټنه کېږي، تلاشي کېږي د خپله د محرم د منځون کو لوري نه. نو په عمومي توګه باندې د کابل ښار امنیت تر دې دمه ډاډمن بریخي. که څه هم نن د رخصتۍ ورځ ده، سړکونه آرام دي، بیروبار ډیر نه لیدل کیږي. خو په ټوله کې سړی ویلی شي چې لکه څنګه چې کورنۍ وچار وزارت ویلی وو امنیت تر دې دمه ډاډمن دی. بلې تور مانځه
ډیر ډیره مننه ښاغلی اکرام. بلخ ته ځو. مزار شریف ښار کې کومه چاودنه شوې ده؟ زموږ همکار مجیب الرحمن ابیب زی را سره د تلیفون په کرخه دی. ابیب زی صاحب ستړی مشه کې مهرباني وکړي معلومات راکړي چې چاودنه چیرې شوې ده، نویت څه دی او مرګوب لري که څنګه؟
چاودنه شوې ده چې تلتما پولیس وایي ترانو د تلفاتو د کشمیر په ډاګه نه ده. یا خو ویل چې دا چاودنه د هغو موادو انفجاري توکو له امله وه چې په بایسکل کې پرته شوي وو، او هدف یې د عاشورا عزاداران وو چې غوښتل یې له دغه.
بله، همدغه پوښتنه ما کوله چې دا د عاشورا عزاداران ته نږدې دغه چاودنه شوې ده، ښاغلی بیبي که څنګه؟
د پولیس سره کوم خبرې د ټولې د تایید سره چې دا د ټول خو هغه په ډاګه نه کړی ته نه فکر وکړ چې کشمیر چې څه کسان نو وګورئ شي.
تاسو چې دغه سیمه په اړه معلومات لرئ؟ دغه سیمه د ګڼګونی سیمه ده، کسان پکې ډیر دي، یعنی هر ورځ تاسو معلومات څه خیچ ګڼګونی سیمه ده؟
تورمان صاحب دغه سیمه د ښار ته ټولو ډیره د ګډګونی سیمه ده. خو نن چې د عاشورا ورځ وه، په دغه واک چې عمومي واک دی لارې بندې وې، په یوازې عزاداران راتګ کوه، نور ملکي وګړو ته اجازه نه ورکول کېده چې په دغه واک تګ راتګ وکړي، ځکه عزاداران ته مزاحمت کنه شي. او بله مسله دا وه چې په دغه واک کې امنیتي ځواکونه هم چې چاودنه شوې ده دلته دوی هم یو امنیتي کمربند درلود. راپورونه داسې ښایي چې امنیتي کسانو ته هم پکې ژوبله اوښتې ده. خو کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت عمر ختوم له ساتلیک سره درلودې، دوی وایي چې تر دمه دا پېښې څلور کسان وژل شوي دي او
خاص امنیتی تدابیر نیول شوی دی. مزار شریف کې دغه تدابیر څنګه دی؟ په نور ځایونو کې امنیتی تدابیر ښه دی؟ او د کم ګواښ او تهدید او دقیق امکان خو نشته؟
خبرې مخ بند امنیتی کسان شاوخوا د حضرت علی روزی لیدل کیږي، حتی تر یو کلینیکي فاصله هم اجازه نشته چې دوی لاشي. خو دغه چاودنه هغه ځای کې شوې چې له رسمي عزاداران غوښتل دغه مسیر ته ور داخل شي. یوه مسله او بله ده چې په ولسوالیو کې دا مچوز معلومات لرو، په درې ولسوالیو کې همدغه حال د طالب استوالو مستقلو ترمنځ جګړه روانه ده، او احتمالا چې د عزادارانو د اعتبارات مراسمو هم منفي اخیزه کوي.
بله، مننه بیبزی صاحب. ان شاء الله چې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې بیا هم تاسو له ځان سره ولرو. د ازادي رادیو خبريال مجیب حبیب زی او چې په بلخ کې د چاودنې په اړه معلومات راکو، ویل چې روزي ته نږدې په یو بایسکل باندې تړل شوی انفجاري مواد ته چاودنه ورکړل شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پر معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نانمړو له امله د هیواد شپږ ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو او اساسو انتخاباتي موادو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو کموالی یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته 19 ورځې پاتې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد له 34 ولایتونو نه یوازې 8 ته حساس انتخاباتي مواد لیږل شوي دي. فراه، بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار او اروزګان هغه ولایتونه دي چې حساس انتخاباتي مواد ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل
د رای ورکولو حساس مواد اتو ولایتونو ته لیږدول شوي او په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ اندېښمن یو چې په ګودامونو کې د دغو حساس موادو د ساتلو لپاره په دغسې حساس وخت کې د پولیسو د شمیر کموالی یو جدي ګواښ دی. له امنیتي بنسټونو مو غوښتنه ده چې زموږ د سیمه ییزو دفترونو او ګودامونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د نامنیو ترڅنګ د کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو د خوندیتوب لپاره د پولیسو لږ شمیر د انتخاباتو سیمه ییز مسؤلین اندېښمن کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ مخکې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل پیل کړل. د ټاکل شوي مهالویش له مخې ټول انتخاباتي حساس مواد باید د سنبلې تر 28 پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. خاغلی سادات وای په تیره یوه اونۍ کې د بغلان او کندوز جنګونه لامل شول چې د شمال لارې وتړل شي او د شمال زون ته حساس انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې په ځنډ سره ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ، خو د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ډېرو سیمو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره هوایی عملیات روان دي او کومو سیمو ته چې د ځمکې له لارې ورته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل سخت دي هلته به د هوا له لارې ولیږدېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي
ما در جایی که مواد اساس انتخاباتی از راه زمین
کومو ځایونو ته چې د امنیتي ګواښونو او یا د لارې د ستونزو له امله د دغو موادو لیږد ممکن نه وي د هوا له لارې لیږدو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتي حساسو موادو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې ښیي چې مخکې له دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د انتخاباتو د پروسې لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید 2 میاشتې مخکې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال کړی وای.
باید امنیتی طرحه مخکې له مخکې جوړه شوې وای. په کومو ولایتونو کې چې جنگ وو او مواد نه دي ورسېدلي، په خواشینۍ سره چې د منلو وړ انتخاباتو پکې اندېښمن کړي یو. باور نه لرم چې د انتخاباتو کمیسیون دې دا کار پر مخ یوسي. کمیسیون اوس د ډیرو عملیاتي پروګرامونو په پلي کولو کې وروسته پاتې دی.
ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې وخت په سمه توګه مدیریت کړي، له دې امله د عملیاتي پروګرامونو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. څارونکي خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي، د میزان په 6مه به د انتخاباتو کېدل ستونزمن شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
له کابل په مې پر وړو ننګرهار ته ځو. د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له امله یې د یوې کورنۍ 4 وروڼه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاوي بیرته کابل ته راستون شوی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه 4 ورونه بې ګناه و چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړې قطعي له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټنو ډیر جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د پلټنو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکیږي او بیا پرې وروستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېره لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې هلکانو چې دوی خپله د حکومت او د نظام طرفدار وو، کاهیانا یو څه شکونه او شبهې وی د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته به خپله کوټه کې ووژي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره، هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهل او په ترس کې سلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغې پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وایي چې یاد عملیات له دوی سره په همغږۍ وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بی ګناه و که ګناهګار، خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجي محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې اړیکې نه درلودې.
او بس بیا چې دی په بېدردې سره یو دا بچی زما کوټې ته نه نیش کړی او په بېدردې سره چې دی وجود یې کورې ټوټ تالا کړی دی او بس بیا موږ میدان ته وړو دا شهیدان کور کې پراته وو خلکو بیا را کړو بس بیا وړي وجلال بس
د وای امنیتي ځواکونو دا هم کولای شول چې اولادونه یې په رڼا ورځ ونیسي، څېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پورې کوي چې د یادې قطعې ځواکونو یې له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعې له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولي کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسېدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، پرون په افغانستان کې د شهید ونۍ پایل شو. پرون هم په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. په خوست کې هم دغه ورځ لمانځل شوې او زموږ همکار نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
په خوست کې دا ځل د شهیدونۍ د ملي اردو په تاسیساتو کې چې نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې دي، د دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، سرتیرو او افسرانو په شتون کې ولمانځل شوه. په لمانځه کې خوست والي محمد حلیم فدایی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دینی او ملي احساس د یادولو په ترڅ کې وویل هغه څوک چې د دې پوځ پر وړاندې جنګیږي له دین نه پوره معلومات نه لري.
چې کله موږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زمنګ دی سربازانو په مټ باندې الله اکبر، او زما په ملي نشان کې الله اکبر، او زما په اساسي قانون کې الله اکبر، او زما په مسجد کې الله اکبر، زما په سنگر کې الله اکبر، زما په دفتر کې الله اکبر، هغه به ډیر ناپو او ډیر له دین نه خبره یا د پردیو به نهایت دومره غلام سوی چې هغه به مسایلو د دین نه خبر چې دغه سړی پر خلاف باندې یا د دوه وژل روا دي کنه روا.
سلاکار وزیر او دینی عالم مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې ویل چې په نړۍ کې تر افغان سرتیرو په دینی لحاظ عقیدوي پوز نشته.
زموږ اردو، زموږ سربازان، زموږ ټول امنیتي ځواکونه که د منطقې په سطحه ورته فکر وکړو تاسو یقین وکړئ چې په جهان کې دومره پاکه، سپیڅلی، عقیدوي، اسلامي ملي اردو به پیدا راکړي. دا د علماو برکت دی چې دغه مبارزې ته یې سپیڅلی نوم ورکړی او د علماو په برکت دغه خلک سنگرونو ته ځي.
په خوست کې د اردو د اول شایستری او قمندان په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان پوځ د سرتیرو د هیواد ساتنې روحیه پیاوړې ده او دوی د هیواد په هر ځای کې دندې او قربانۍ ته تیار دي.
هغه څوک چې زموږ ملت ځوروي، څوک چې زموږ خاوره لاندې کوي، څوک چې زموږ امنیت خرابوي، که دلته یې که په مزار کې، که په هرات کې، دا امنیتی ارگانونه ستاس اولادونه دی ستاس و دا آرامی دا سودگی بخاطر با اخپل قربانی لگه سنگه چی ور کری دی اخپل قربانی تا با ادامه دا من افتخار بولو چه من اخپل دا ملت دا سودگی بخاطر قربانی کی.
په دې مراسمو کې ځینو ویناوالو د افغانستان د ټولو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي پر اړتیا خبرې وکړې. مدني فعال محمد جلال حقیقت وویل چې
هر څوک چې هر ډول فکر لري موږ باید وازینۍ موخه او فکر د افغانستان یووالی د افغانستان پرمختګ او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید متحد واوسو.
په خوست کې د شهیدونو د لمانځنو په مراسمو کې یو شمېر معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. دوی ویل یوازې په لمانځلو د شهیدانو د کورنیو او معلولینو نه ستونزې حلیږي او نه پرې ډاډ حاصلیږي، نو حکومت دې د هغوی کورنیو ته د خپلو حقوقو او امتیازاتو د ورکولو له لارې د دوی د ستونزو د حلولو په برخه کې اقدامات وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا همیوه بهرنی موضوع د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشری وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وروسته له هغې چې نوې ډیلي له دې سیمې د کورواکۍ ځانګړی موقف اخیستی، د بشری حقوقو له مختلفو ډولونو څخه د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بشري وضعیت ډېر اندېښنې وړ وباله. میشل بیجلت د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې له نوې ډیلي یې غوښتي چې په سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي. هغې زیاته کړه، زه د انټرنیټ پر شبکو او سوله ییزو غونډو د محدودیتونو او د سیمه ییزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون د کشمیریانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند حکومت د وروستیو اقداماتو اغېز ته ډېر اندېښنه لرم. هند د نارامیو د مخنیوي لپاره د اګست له 15مې په کشمیر کې پوځي حضور پراخ کړی دی. نوې ډیلي له دې سیمې د کورواکۍ ځانګړی موقف بیرته اخیستی او له محدود فعالیت پرته په ټوله کې په سیمې کې د موبایل او انټرنیټي شبکو فعالیت بند دی. میرمن بیجلت ویل له دواړو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې حقونه خوندي او د هغوی درناوی او ساتنه کېږي. بیجلت ویل په تېره بیا له هند وغوښتل چې ځپونکي اقدامات کم او ګزبندیز لري کړي چې سیمه کې وضعیت بیرته آرام سي، او هم دا مسله یقیني کړي چې اوسیدونکي لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري او هم توقیف سوي کسان له خپلو حقونو برخمن سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر دغه راز ویل دا ډیره مهمه ده چې په ټولو هغو پروسو کې چې د کشمیر پر راتلونکي اغیز لرلی سي له اوسیدونکو سره سلا مشوره وسي او په هرې مهمې پرېکړې کې ورته برخه ورکړل سي. میرمن بجلت دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې هندي چارواکو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یکشنبه په ورځ امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړل چې له بندیزونو سره سره د شیعه مسلمانانو لخوا د ترسره کېدونکو مذهبي مراسمو مخنیوی وکړ. کشمیر په 1947 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنګم دری کو څخه مو روزنه زمونږ دغه پیغام دی روزنه چې د وزارت دفاع ته دغه زمونږ پیغام ورکوي چې زمونږ د سیستم څخه وتلو آیا مونږ تاسو ګورئ چې دراسې روزنه په کومه توګه وشي وزارت تراسه کوي وزارت تراسه روزنه کوي کومه توګه تراسه دغه زمونږ د سیستم نو روزنه زمونږ مشکلاتونه د اروپا څنګه لري چې فراتي وظایف کو خوښانه هغه زمونږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمونږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزنه زمونږ دغه ستونزه روزنه نظر تر زه حل کړي. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار ښار په دولسم ناحیه کې کار پیل کړی دی. د جاجې کار پیل کړی دی نو خو داسې کار ونه کړی دی چې موږ تاسو ته د سړي سپېڅلي کول غواړو. ته سیمانه له پلاسه خدای ځانان جامع پر مخامخ دغه جاده ده کار یې نیمه پیل کړی دی. هغه د سیستم کتیاته کار کړی دی شریږي د کچلو څخه د پاتې د کوم وسیمه د دولتي نه هېد نه جرت وښتنه وکړو. هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوط دي شریفه کېدل شي دا خو د شروالي وظیفه د شرواله مدیر ته په دا بیت کمې وظیفه اجرا کوي. بل نه که چېرې دامین په نه دغه څه د کچلو څخه د هغه خاورې که چېرې راوځي پر د جاجې په مابین کې غورځي هغه چې بیا د دې کارګر راشي دا راته پاکي چې شمالي ته هغه یو ځکه تر هغه په ولړي پاکېد چې ورناسه د خو د شروال پاتې خپل راشي دا علاقه دي وګورځي نو دې ته باید توجه وشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو لسنیمی بجی شوی د خبرونو لنډیز دراورو. په مزار شریف خار کې روزې ته څیرمه چاودن شوی د مرګ جوبل په اړه معلومات نشته خو پولیس ویلي چې چاودیدونکي توکي پر یو بایسکل ځای پر ځای شوی ول. د تخار ولایت ینګی کلا ولسوالۍ تیر شپه سقوط شو. د تخار ولایت سیمیز مسؤلان وایي چې له تیرې ویونې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ بریدونه پیل کړي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 13 تن وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور پیاندی. طالبان بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن افغانستان ملي لوبډله له بنګلاديش سره لوبېږي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 6:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال پرون د ترګری پوند مبارزه برخه کې د مشورې کولو یو نوې پړاو تر سره کړ. او چین د ایران د اتمی تړون له اړوند د وروستي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. خطر منو اوریدونکو اوس هم 2:19 پروګرامونه ازادي اوریدونکو او د لوبو له میدانه
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خو د یو کیچ جوړ روغ اوسې دوستانو. بیا هم ورزو تاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشتمو په پیغام ستون کې دسکا کې پریشي دي نو داونه غوړم چې تاسو پیغامونو لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې مش د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غوړم ټول ته ور رسیږي. نو داونه د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو نو غوړم تاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تدې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د تاسو د هم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې د دا خلک ملک په هوټل کې داخل دا د مسلمانانو په وینو کې ولمبول همدا چې له حکومت نه دی پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی دی نه د طالب نه دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یا دیم دی پښتنه نه پریږدي راستان دی دی غول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وغږیږي خپل اشرف غنی سره دی وغږیږي دغه غمو دی مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاطر د کاپیتان تاسو سره په کار سره باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاق به تو زلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوړو چارواکو نه زما دا ایله ده چې زمونږ هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال لمانځه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دوی نیولي دي او دوی زندان ته اچولي دي، نو زر تر زره د افغانستان حکومت د هغو زمونږ د افغانانو ورونو پوښتنه وکړي، اول یې څنګه جیل ته اچولي دي. د هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځانته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستې ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان زورې، ولې تورې تمبو زندانو ته اچې؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر تر زره خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د امنیتي ځواکونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. نا د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لارې دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم صلاح خبرې کوم. ګډمنټ زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د پنځه لس میاشتې کېږي دا واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه یې خبر چې توجه د خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي. په نورو ځایګو کې ماشومانو ګرځن پرېږدي چې موږ راوړو، موږ هم خوشې کېږي. خوشې.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د اریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښانه شرکتونه دي، یا د اتصالات چې غلا بیا دا نور خو بیا هم ګزاره کړي، خو دغه د اریبا شرکتونه چې کوم دي که نه دې خو دا ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړه تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکړي په 200 پاکستاني کلدارو باندې، او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکړي په 300 افغانۍ باندې، نو پوره 200 روپۍ پاتې کېږي. هغې نه 600 کلدارې جوړېږي، خو یره یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 2 جی بی ورکړي په 300 افغانۍ باندې، هغې نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. که بېخي کار کوي نه، خلک یې په دې شیانو باندې مخته شوي دي. او دا خرچې ته چې وګورې دې ته څوک نه شي رسېدلی. خلکو سیټونه ولا واخیستل، خو د دې خلکو یو ملکي ته زیاتې نه دي روان. په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم ته داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیت یې کوي، او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل داسې یو کمپنۍ یا بل داسې یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک بیا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا په دې خاصه توګه دا د اریبا شرکتونه چې کوم پیسې د خلکو نه وړي، خلک یې د تکلیف او زخمه سره مخامخ کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ز سردار محمد میزان د سره سره پالی کیما دا د میزان د ولسوالی خدای ډیر کمزور ده. کچیر دغه دغه کارکون کی زمو پیغام دغه د بیسم تادیه و مشرتابه ته ورسی چې نه کی زورونه کی موږ به ډیر جن خوشاله سو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد آزاد رادیو ٹول ہم کاران تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دے کم زبر زمان میاش کی گی چی مشن بیشی حوالہ شوی نے دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی دی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو ہو پام لرا نہ زیاد اوکڑی را کی کڑو رہ تباش ہو و سلام پہ رہتے رہ.
السلام علیکم زد کندار خبر کم شکایت آغا دیده دا حکومت دا شرباک شده دا متروانان دیر زیره چه ارچون دا دی خفل معاش هر سه معلوم دیده هم دیده متروانان سفرکی خصوصا دا واقعی کل فرادا که باین دل که زیره دا دا کندار دا واقعی کل فرادا که باین او دا جاری فروسوالی باین داشتی پر شهر داخلی جه نو دی خواه کانونی چون حق لری خویو زیده دا متروان سه دا واقعی محلی آخی محصول جن آخی تین طرح زنجیر باندې رفسته والا یا خیر دا مطمئنان دغه نه قدر شبار را باندې خبر ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او دغه غټي او ټول دې جنو اخی مدي باید دا شر وخت خپل اسمه تنخش ته تکل سي دا غوار کې دا نور دا غلای او دا شکوونه دا پېږي باندې دا شم تر حکم جوړي وصول.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه یم. زما لاس کال کې زه وازم په هلمند ولایت کې دا دا لاس کال چې دا خلکو چې دا خزانه اخیستې وای دغه ماشین لوړیږي دا زموږ نه ماشین لوړته وي نه بل شی سوی هغه ډیر لزر دی دا زموږ ماشین ولې نه لوړیږي. وسلام.
السلام علیکم. ما پر طالب پر حکومت دا زغ دی چې اول دی باید د کوکنار بند کې کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی د دی بلا پر د مردار بوت چې اول د افغانستان او طالب حکومت خلک دی اوله چې اول د کوکنار د افغانستان د مخ ورکی په سی د امریکان بیا د طالب او امریکا سره دغه طالب چې افغانستان تر شینی باید سر تر وکړي د افغانستان دی یو ورونه دی د یو کور دی نظم دا پیغام باید تاسو نشر کی خدای دی وکړي چې افغانستان کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم احمد فرایل د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې زما اواز نشر کړي. زه په واشیر ولسوالۍ کې تقریبا دا تیر شوه موږ د منګر په سیمه کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل کسانو ځوانانو غونډه درلودله او موږ دا ټولې دا انتخاب کړي دا کار مو وکړي موږ دا انتخاب کړی موږ د راتلونکي کې هېڅ انتخاباتي کمپین یا داسې کوم دارایګري په وخت کې زموږ ګډون نه پکښې کوي ځکه چې موږ هېڅ خدمت نه شو کوی موږ کاریزونه ویل چې زه نهشته نو دا موږ څه ګټه کړې ده حکومت چې موږ بلته دی اوس کاریزونه وه چې عام ته وګوره په سلو کاریزو کښې پنځه کاریزونه د چسلو اوبه نه لري دا څنګه حکومت دی دلته راغلی یوازې وکړي موږ ته خدمت هم نه کوي جامبر هم نه لري مکتب لري بس یو دوه معلومان په کښې دي هیله لرم چې دا زما هوا پور کړي. د خدای
بله. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی افسوس خوم بیا هیله ده چې دا زموږ پیغام نه شو کړي. د مرجې ولسوالۍ خدۍ دا څلور کاله کېږي چې طالبانو بندې کړي دي نو موږ غواړو چې یا زموږ خدۍ راته پاله کړي او یا داسې کوي خدۍ په ښار کښې جوړې کړي چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي. وسلام. په دې هکله پسې غټ چارواکي معلومه کړي د خدای په امان.
د کندهار د ولایت څخه ضیاءالرحمن دا پیغام پرېږدمه. دغه زموږ پر میوه باندې چې پاکستان کومې ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي د دوو لکو روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی یلو امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګوي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي تاجکستان ازبکستان دا وطنو ته ځي پر افغانستان باندې را تېرېږي باید په دغو میوو باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګوي چې پاکستان دوه لکه پر زموږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولی باید افغانستان د دې د میوې پر موټر باندې 400,000 کیک شو لګي ما دا په کلاکه باندې د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه ده باید دا غوښتنه پوره کړي او په دا خبره باندې عمل وکړي نور مو وخت نه نیسم وسلام
وعلیکم السلام علیکم محمد وطنبسم د پروان ولایت شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم برشي پروان ولایت راځي ولې کار ځنډېدلې ده دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلې ده او کار یې پر سرته نه رسېږي سلام
معروف خبرې کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغلته ورور د موسو والا راځي او دلته د وادي مونږ ته راکوي او برق دودا د هغه د بس داسې هغه مونږ ته راکوي وادي او بیا دوربین هم پیدا کولی نه شو مونږ نه لاندې هم برق ته ایست هم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ورته راغلي دي او مونږ ته برق نه را ځي دا څه وجه ده د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې به د مونږ غږ واوري وسلام
ہلو السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی تندر خبر کم پوښتنه مې د ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې دا ټولو څوارلسم پاس خوښونکو لپاره دي د لیسانس زمینه برابره شي ترڅو په ټول هیواد کې ټول څوارلسم پاس خوښونکي په لیسانس بدل شي او د خوښونکو ستونزې حل شي
د زابل ولایت نوی نو ولسوالۍ د غوندانو له علاقې څخه خبره کوم پیغام پرېږدم د ټول ولس او زما غږ د مسؤل کس تر هر افغان تر غوږه او تر مشرانو پورې ورسوي سلام او مینه اورېدونکو ته د زابل ولایت عمومي شهر د ولسوالۍ پنځه ولسوالۍ تر سپرې د شورې شینکۍ نوبه شمرزی اصغر د شمرزو سرحد دا دوې میاشتې وسلوالو مخالفینو بنده کړې ده نه دولتي چارواکي مخ کوي او نه هغه رحم کوي د طالبانو مشر چې هغه واحد امکنداری ده د دولت امکنداری ده چې هغه شاره رسمي شوې ده ګمرک رسمي شوې ده په خیږي په دې هېڅ اقدام نه کوي چې وایي دا د کندهار بولدک بیا پلجېږي او نه یو څوک چې چارواک تر غوږه رسوي ولس خدا د افغانستان ولس ضعیف او کوڼ او ړوند چې نه داعش ته څه وایي نه عسکر ته څه وایي نه طالب ته څه وایي که چا څه ورسره وکړو هغسې یوه نیمه ګانټه سفر ونه ګانټې کوي نو به ولس په څونه ستونزو سره مخامخ وي نو خدای دې وکړي چې زما زغ ته لوړو مقاومات ورسوي او غم یې وخوري او ولس هم یو څه وکړي چې په واسه یې پرایي هغه څه وکړي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري د پاره یې هڅې وکړي نو دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مو مرسته
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ ووسی په کرکټ کې د افغانستان تاریخي بریا په یوازینی ټیسټ لوبه کې بنگلاديش ته ستره ماتې ورکړه
افغانستان یوازینی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې بریا شکل چې په ډیر کم لوبو کې یعنی په درې مرو کې دوه پر لوبې بریاوې ترلاسه کړې
راشد خان په دواړو اننګزونو کې لس مقابل لوبغاړي وسوځول او پنځه ویا منډې وکړې دا به هم وایي چې د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي محمد نبی له ټیسټ کرکټ نه استعفا وکړه همداشان به د کندهار د ورزش له مسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم لنډې خبرې ولرو خو په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
ټاکل شوی چې د 2022 فوټبال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې سبا د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. دغه لوبه د افغانستان په کوربتوب په تاجکستان کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت سبا د شپې 8 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې د قطر پر وړاندې 4-0 پر وړاندې ماتې منلې ده. د آسیا د کرکټ 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د جام په سیالیو کې افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووته. افغان لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې پاکستان کې په 50 منډو او په دوهمه لوبه کې کویټ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه، خو په درېمه لوبه کې د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. بلخوا پاکستانی لوبډلې په دغه سیالیو کې د افغانستان او هندوستان پر وړاندې د ماتې خوړلو وروسته د دغه سیالیو بهر شوه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د سریلانکا او یا هم د بنگلاديش پر وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 12 نیټه د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو اتلولي ګټلې وه، او د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې او د هرات لوبډلې بیا د خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دغو سیالیو څخه 14 غوره څېرې د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د کرکټ لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته په بنگلاديش کې په 15 ورځنۍ لوبه کې سره ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره ستر تاریخي بری یادېږي.
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ستر او تاریخي بریا مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وایم. افغانستان نن وکولای شول چې په ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش په څیر لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړي. افغانستان یو ځنه هواد دی چې په نړیواله کچه په دې برابر شخه چې په ډیر کم لوبو کې، یعنی په درې مرو کې دوه پر لپسې بریاوي ترلاسه کړي. د کرکټ د په تاریخ کې کومک تاسو ګورو ډېرې داسې هوادونه شته چې په کلونه کلونه هغوی د خپل کرکټ د ټیسټ کرکټ په پایل کې نشي کولای چې بریاوي ترلاسه کړي، په لږونو لوبو کې نشي کولای چې خپل بریا ولمانځي. اما خوشبختانه چې افغانستان په دریو لوبو کې دوه لوبو بریال ماندی، نو تر ټولو ښه ورځ او د خوشحالۍ ورځ چې افغانستان نن بیا هم په ټیسټ لوبه کې بریا ترلاسه کړه.
د پوینټونو په حساب باندې هوتک صاحب، څومره پوینټونه افغانستان ته د دې ټیسټ د بریا نه ورکول شو؟ ویل کېږي داسې چې په دې بریا سره موږ په 10 ځای کې پاتې کیږو، خو نمرې مو تقریبا بنگلاديش ته ورنږدې کیږي.
بله، موږ د دې بریا په ترلاسه کولو سره کولای شو چې په نړیواله درجه باندې کې نور هم مخ ته ولاړ شو، پورته ولاړ شو. لکه چې تاسو ګورئ، موږ یو لسم مقام څخه خوشبختانه چې لسم مقام ته پورته لوسو شو. د دغه لوبې د پانتونو په ترلاسه کې دوه سره به افغانستان ان شاء الله نور هم د نړیواله درجه باندې لمخه مخ ته ولاړ شي.
بل ټیسټ سیالي وي چې په 100 میاشتې وروسته بل لوستنډیز سره هم تر سره کیږي، څنګه د معلومات شته؟
بله، وو ټاکل شوې ده چې افغانستان د ویسټ انډیز لوبډلې سره هم لوبې ولري، او هغه لوبې به د افغانستان په کوربتوب تر سره کیږي. نو ان شاء الله چې دغه لوبې لپاره به هم د شانتي پوره تیاری نیسي د افغانستان کرکټ لوبډله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. بلخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالیو سره مخه خو وکړه، محمد نبی، چې تازه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې ولوبید او څو تنه مقابل لوبغاړي هم وسوځول، وایي چې نور د کرکټ دغه بڼه پرېږدي، استعفا کوي او خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شلوریزه سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي. په دې اړه ناجی صافی لند مطلب برابر کړي.
This is great counter-punching. It's gone for the big one. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ سره مخه وکړه. محمد نبی چې اوس مهال د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ په روانه 15 ورځنۍ لوبه کې لوبیږي، ویلي چې د کرکټ په دې ډول کې غواړي خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په 1 ورځنیو او 20 ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي.
هر یو لوبغاړی ارمان چې ټیسټ لوبې وکړي. 13-14 کلونه افغانستان ته خدمت کړې ده، همدا ارمان زما هم و چې زما افغانستان ټیسټ سټیټس ته ورسوم، او هغه زما ارمان پوره شو. او کوشش مې همدا ده چې په کال کې زمونږ زیات نه زیات یو یا دوه ټیسټ لوبې، او زه غواړم چې هغه زما په ځای یو ینګسټر راشي او دلته لوبې وکړي، ځکه چې روان کوم نوی ځوانان چې زمونږ دی په ډومیسټیک یا ډېر ښه ځلېږي، او زما کوشش هم دا ده چې هغوی ته لږ چانس په دې ټیسټ لوبو کې ورشي او په آینده کې یو ټیسټ ډېر ښه لوبډله جوړه شي. زما کوشش هم دا ده چې همدې دوه فارمیټ ته ځان برابر کړم، ځکه چې دواړه په سپین بال باندې کېږي. همدغه سپین بال زما کوشش هم دا چې همدې لپاره ځان فټ وساتم او د افغانستان لپاره څومره کوی شم زیاته لوبو کوم په همدې ون ډے او په T20 کې. انشاءالله زمون کوشش به زما وخت به همدې سره زما خپل ایکسپیرینس به روخ ځوانانو سره شیر کوم، څنګه چې مخکې شیر کړی ده په کمپ کې وي یا T20 ون ډے سکواډ کې ځوانان یې مام د خپل کوشش کوم چې خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر.
محمد نبی د 1950 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. د 2009 کال د اپریل په 19 د افغانستان لپاره خپل لومړۍ 1 ورځنۍ لوبه د سکاټلند په وړاندې ترسره کړه چې 58 منډې پکې وکړې، خو د کوم لوبغاړي په سوځېدو بریالی نه شو. محمد نبی په 2016 میلادي کال کې په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو لسو افغان لوبغاړو څخه دی چې په لوبډله کې د آل راونډرانو په توګه لوبیږي، یعنی د ښه بیټنګ تر څنګ ښه بالینګ هم ترسره کولی شي. نبی د هند په غوره لیګ IPL سیالیو کې، د استرالیا په بیګ باش، د ویسټ انډیز په ګریبن، د بنګلاديش په BPL او د پاکستان په PSL سوداګریزو لیګونو کې هم لوبېدلی دی. د تروسه په 121 ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده، 2699 منډې کړي او 128 وکټې اخیستې دي. دغه شانې په 80-40 ورځو سیالیو کې 1118 منډې کړي او 9 وکټې اخیستې دي. د ده د 40 ورځو سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د 1 ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 20.45 دی. ښاغلی نبی په دوه ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبېدلی چې 20 منډې کړي او 4 مقابل لوبغاړي سوځولي دي. په یوه لوبه کې د ده تر ټولو ډېرې منډې 116 دي او تر ټولو ښه بالینګ یې د 10 منډو په بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول و.
نو اوس هم لجمنی سرسام ورزو کندهار ته د کندهار د ورزش لمسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کوو. دغه مرکه په کندهار کې زموږ خبريال صادق رښتینی کړی ده.
سپورت او بدني روزنی امیر شغلی احمد ولی مدیرغه ډیر مننه چې د ازادي رادیو سره مرکه ته زریږي. په پیل کې راته وایي چې په کندهار کې د سپورت او بدني روزنی اړوند دا مهال په کوم او څومره رښتو کې ورزشي لوبې کېږي؟
موږ په کندهار کې پیلن اتلس پال رشتی لرو چې هغه مختلف رشتی دي. په کندهار کې فعالیت کوي او په مختلفو ځایونو کې دوی خپل کلبونه لري او په هاله اتلس پیتراسونه لري.
خلک وایي له کرکټ او فوټبال پرته په کندهار کې د نورو لوبو سیالۍ نه جوړیږي، علت یې څه دی؟
بلې رښتینی صاحب، دا خبره حقیقت نه لري. موږ د افغانستان د جنتري مطابق پلانونه لرو چې موږ د مرکز راکول کیږي. د سبا زموږ د یو پرورش اندام یا د بدن د ښکلا یو لوبډله چې د یو لسو کسو څخه تشکیل د مرکز ته ځي. موږ د افغانستان د جنتري مطابق مخته ځو. ټول پروګرامونه چې راکول کیږي د یو کال موږ په هغه ترتیب مخته ځو.
شغلی مدیرغه، یو بل ستونزه چې خلک په خاص ډول د سپورت مینهواله ولا کمانډان یې په اړه شکایت کوي، د کافي دولتي جمنازیمونو نه موجودیت دی. په دې ورستوي کې کندهار ښاروالۍ د سپورت او بدني روزنې امیرت ته 6 جریبه مځکه هم ورکړه. د سپورت مینهوال وایي دوی تر ډېره له شخصي جمنازیمونو ګټه اخلي.
بله موږ په کندهار کې واقعا جمنازیمونه شخصي و د افغانستان د رئیس جمهور په خاص پرځونه سره موږ د محترم والی صاحب سره یو ځای یو ډیر اسري سیستم جمنازیم چې د کابل له ډیر سره نږدې موقعیت لري پیل نه پنځوس فیصد کار هم مخته تللی دی په ډیر یو اسري سیستم افتتاح کړی دی چې انشاءالله په یو سل اتیا ورځو کې به دا جمنازیم فعال کیږي او موږ به د خپلو ګرانو ښاریانو ورزشکارانو په اختیار کې ورکړو.
او ته دې مخ کې کوم نور جمنازیمونه؟
نه نور جمنازیمونه نه و، یوازې یو د زرغونی انالیس جمنازیم دی چې په هغه کې زموږ د اوناس لوبډلې تمرین کولی سي، صرف نارینه ورزشکاران هلته تمرینات نسي کولی.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې پاک الله سپارم. پاک الله مو مل شي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر